درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته چې زه عصمت څاروانی د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، هرکلی کوم. په دې ساعت کې ولایت په ولایت خبرونه لرو او د کونړ والی مو میلمه دی. مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه پیل کړو، فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
پسر که ده مهم و خبرونو سرچه که سپینه مانه وید امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان چخه ده امریکایی ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضربه لجل ده مخه چې ده می لمړۍ نیټه ده اعلان کړي. ایران د جنوبی کوریا یوه کشتۍ له درې میاشتو وروسته خوشې کړه او دوه روسیا او یو امریکایي ستورمزلي په پام کې لري نن نړیوال فضایي سټېشن ته ولاړ سي. د خبرونو تفصیل سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضربه لجل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان کړي. د سپینه مانی ویاندې جین ساکي دا خبره د اپریل پر اتمه په واشنگټن کې خبري اعلان ته وکړه.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
د ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه ځسه نه وایم. تمه لرم چې د مې تر لمړۍ د مخه په خپل ولسمشر څخه واوري. اغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلې چې د میتر لمرنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملا ګران کړ دی. دا ضرب لجل په خوانی ادارې تکلې
د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماتیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه ضرب لجل دی چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې وسوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر و. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپله ژمنه عمل وکړي. اخوا په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د شوزو له بشپړې او ماسر ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیارغونه ناشونې وي. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه په خپل ټویټر خپره کړې ده. په کابل کې د امریکا ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، استرالیا، ډنمارک، هالند او ترکیې له سفیرانو او استازو جوړه دا ډله له افغان شوزو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ په اعلامیه کې راغلي چې د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي، نو ټولې خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې شوزو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د افغان سولې په پروسه کې د شوزو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. بهرنیو ډیپلوماتانو داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د شوزو لا زیات ګډون غوښتی چې له دې مخکې د افغانستان د سولې په مذاکراتي ټیم او د مسکو په غونډو کې شوزو ته په لږه ونډه نیول کې سوي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو ډېرو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کړې. د 205 اتل قلو اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل چې د عملیات په ارغنداب، ژړۍ او شاولکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي.
دغه عملیاتو په پایله کې شپږ ډېر طالبانو ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دښمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلی علوی وای په دغو سیمو کې 50 بیلابیل ډولونه ماینونه کشف او خنثی سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیا لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې وای د روغتیا نړیوال سازمان له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعاتوي. د بیان له مخې همدارس د کورونا وایروس د نوې بڼو له کبله چې موارد په افغانستان کې موندل شوی دي هم اندېښنه شوه. ایران د جنوبی کوریا یو کشتۍ له درې میاشتو وروسته خوشې کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیې کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکې کشتۍ او کپتانې خوشې سوي دي. د بیړۍ 12 عمله پخوا خوشې سوي وه. ایران دا تیل وړونکې کشتۍ د جنوري په 4مه په هورموز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې وه چې د کشتۍ د چاپیریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړي. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپل 9 میلیارد ډالرو کنګل کنګل کېدو په خبرګون کړی وو. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیانونه ولیدل او اکثره پیسې ورکنګل سوې. د امریکا تر بندیزونو مخکې جنوبي کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی وو. او دوه روسی او یو امریکایی ستورمزل په پام کې لري نن نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړ سي. د روسیې فضایي اداره روسکاسموس تمه لري اوس اولیګ نوویتسی او پیوتر دوبروف به د ناسا له یوه ستورمزلي مارک ټي وان دې سره نن د ماپښین یوه بجه او 2:30 دقیقې د قزاقستان د بایکورنور له فضایي مرکز څخه مزل پیل کړي. دوی به په 3 ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. ټاکل شوی د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس ایکس یوه سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. دا مهال 4 امریکایان، 2 روسان او یو جاپانی ستورمزل په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې 3 تنه به د نویو ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د سایوز دغه سفینه چې نن فضا ته ځي د لومړني روسي ستورمزل د درناوي په پار یوري ګاګارین نومول شوی ده. د خبرونو پای
ولایت په ولایت
یو ور بیا مو ولایت په ولایت خبرونه ته زه اسمت ساروان هر کله کوم. نن مو د خبرونه کونړ ته ځانګړې ده. کونړ د نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو او د غراس خیبر پښتونخوا ترمنځ پروت دی. دا ولایت 4309 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز اسعد آباد ښار دی. د کونړ ولایت په سلو کې 6 اتیا خاوره غرونو نیولې او یوازې په سلو کې 12 نسبتا هواره ده، خو اکثره غرونه یې هم په ونو پوښلي دي. د کونړ ماسین چې ویل کېږي د برېښنا د تولید خورا لوړ ظرفیت لري په دې ولایت کې بهیشي. په روانه خپرونه کې د کونړ محمد اقبال سعید زموږ میلمه دی چې ورته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او زموږ له درانه میلمه د کونړ والي محمد اقبال سعید څخه پوښتنې وکړئ، البته د کونړ په ارتباط. والي صاحب، در کلی پترس کې که لومړی زموږ اوریدونکو ته وایس، په دې وروستیو ورځو کې مو له کونړ خبر درلود چې په دې ولایت کې هیڅ ښوونځی بند نه دی او د دولت وسلوال مخالفان هم د ښوونځیو مخه نه نیسي. آیا د نجونو د زده کړو مخه هم نه نیسي؟
خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وایم. د کونړ د معارف په رابطه باید ووایم چې الحمدلله د کونړ معارف ټول ښوونځي چې د خپل کوښښ لاندې راولي، که هغه د نجونو ښوونځي دي او که هغه د نارینهو ښوونځي دي، ټول فعال دي، که د شنه اسمان لاندې هم دي، ولې درس او هغه پکې جریان لري تدریس.
یعنی د نجونو مو په ځانګړي ډول ونویل، په ځینو ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفان الوکانو ته اجازه ورکوي چې تر 12 درس ووایي، خو نجونو ته بیا اجازه نه ورکوي. اکثره تر 3 یا 6 ټولګي پورې درس وایي، پکې په ښوونځیو کې بیا د دوی ښوونځي بندوي.
نه، د نجونو پر رابطه باید ووایي، خوشبختانه چې په کونړ کې تقریبا 40% نجونې هغه ته لاسرسی لري مکاتبو ته، او هیڅ داسې پېښه تر اوسه نه ده رامنځته شوې چې د نجونو د تعلیم سره د کونړ خلکو مخالفت ښودلی. هم د نجونو ښوونځي فعاله دي او هم د نارینه ښوونځي.
بله، دا هم د کونړ یو امتیاز دی چې له ډېرو نورو ولایتونو سره لري. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د بندونو پر پروژو د کار خبرونه خبريږي یا په بشپړې دودي. کونړ هم د برښنا د تولید ډېر ظرفیت لري. پر کونړ سیند د بندونو د جوړولو په برخه کې کوم پرمختګ شوی دی، کوم پلان شته یا کار پر روان دی؟ مهرباني.
او د کونړ د بندونو پر اړه باید ووایو چې یو پروژه د مناګي په نوم باندې چې تقریبا 2.1 میگاوات د برق د تولید ظرفیت لري، نو هغه خو مونږه وسه هغه د ټیسټ مرحله ده او که نږدې وخت کې د هغې افتتاح کوو او ګټه اخیستنې ته سپارو. او همدارنګه 3 نور بندونه هم په دې کال کې په پلان کې دي چې 2 میگاواټ او 3 میگاواټ برق به تولیدي د هغه د کار چارې په ان شاء الله پیل.
د مناګي د بند تقریبا که اشتباه ونه کوم شپږ میاشتې مخکې هم پامدی ولایت په ولایت خبرونه کې یادونه وشوه او ویل شول چې دا بند تکمیل دی، یوازې یوه وړه پرزه یې ورکه ده. هغه پرزه له جرمني راغوښتل شوې ده، کېدای شي په یوه اونۍ یا دوو اونیو کې راورسېږي. نور دا بند تکمیل دی او تولید به پیل کړي د برېښنا. دا ولې دومره ډېر وځنډېدو؟
هغه یوه پرزه چې وه، هغه پرزه خو بیا شرکت والا راوغوښتله. بیا د دې د ټیسټ مرحله پاتې وه چې مونږ په کونړ کې دومره شبکه نه لرو چې مونږ ټول فشار پې وارد کړو یا ټول لوټ پې واچوو. نو بیا د هغې لپاره مونږ یو ګرمۍ راوغوښتلې او د کابل د برېښنا د ریاست همکارۍ باندې یو 2 میګاواټ ترانسفارمر هم راغی. نو اوس مونږ د ښار شبکه د مناګي سره وصل کړې ده چې مونږ په ښار کې دومره ظرفیت نه لرو چې مونږ 2 میګاواټ یا 3 میګاواټ مصرف په ښاري شبکه باندې واچوو. او بعضې ولسوالۍ دي چې هغه یو د وټپور ولسوالۍ ده او یو د مانوګي ولسوالۍ ده چې هغې ته هم مونږ غواړو چې دا شبکه هغه کو ورکو ورته برخ ورته ورکو. نو اوس مونږ وصل کړی ده انشاءالله د مناګي د برېښنا د بند ستونزه حل شوې ده. اوس صرف هغه رسمي افتتاح یې پاتې ده، دغه را روانه هفته کې به د دې د ټیسټ مراحل خلاص شي او رسمي شکل به
بله. د کونړ ځینې خلک وایي چې د ګرمۍ موسم پر روانېدو دی، پر نږدې کېدو دی، نو هیله ده چې برېښنا تر هغه وخته پورې ورسیږي. نو تاسو ورته وعده ورکولی شئ؟
نو د اسدآباد ښار خو مونږ عملا وصل کړی ده د منګي د برېښنا سره، دا اوس خلک ترې استفاده کوي.
درست، ډیره زیاته مننه. بل مسله د کونړ په ارتباط دا ده چې په سر کې مو وویل چې د دې ولایت تقریبا په سلو کې 12 خاوره نسبتا اواره ده، نور ټول کونړ غرونو پوښلی دی او د دې ولایت نفوس هم زیات دی او اکثر هغه مهاجر کونړیان چې اکثرا په ډیرو باجوړ کې اوسېدل ډېر ځلي موږ ته ویلي دي چې خپل ولایت ته په دې خاطر نشي ستنېدلی چې د سرپنا لپاره ځای نشته او حکومت ورته ځای نه ورکوي. د هغوی به څه چاره کېږي بالاخره؟
تاسو خپل خبرو کې یاد کړل چې د کونړ خو تقریبا 60% دا غرونو پوښلې ده، صرف 12% اواره راځي لري. نو مونږ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې بعضې ساحې لرو، همدارنګ سرکاڼو په ولسوالۍ کې چې مونږ کولای شو چې هلته سړکونه ایجاد کړو. صرف یو تخنیکي مسله دا ده چې هغه ولسوالۍ چې دي دا باید اول ښاروالۍ ورته ایجاد کړو تر څو د هغه مربوطه ښاروالۍ له طریقه انکشاف وکړي. نو اوس د دې هغه کاغذي مراحل چې دي هغه د اداري امور پورې رسیدلې دي چې صرف د اقتصاد عالي شورا هغه تشویق کړي. موږ شپږ ولسوالۍ ښاروالانو پیشنهاد کړي دي، نو چې دغه مشکل حل شو نو موږ د متصل د شهیدانو شهرک، د معلولینو شهرک او همدارنګه د راستنېدونکو لپاره بعضي ساحې موږ په نښه کړي دي چې هلته ورته شهرکونه ایجاد کړو.
بله، په کونړ کې د نجارۍ په نوم فابریکه جوړه ده، خو د خلکو یو شکایت ده چې د فابریکې په نوم له درو څخه لرګي راوړل کیږي دلته د پروسس په ځای وای روغ رمټ جلال آباد ته یا کابل او نورو ځایونو ته انتقال شي، چې دا هم یو ډول قاچاق دی. او زمنن دا هم ویل کیږي چې په لری پرتو او ناامنو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په غرنیو لارو په کچرو د ننګرهار درې نور ته وړل کیږي. د دې د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي؟
اول خو دا د فابریکې په رابطه باید ووایو چې دا تقریبا 4 کاله کېږي چې دې فابریکې ته د عالي شورا عالي اقتصادي لخوا ورته جواز ورکول شوی ده او دوی باید دغه لرګي چې وهل شوي لرګي دي دا باید پروسس کړي او د دې نه پاخه مواد جوړ کړي او هغه په داخل د افغانستان کې ترې استفاده وشي. منګ هم زه چې نو راغلم نو منګ هم اولویت ورکړ چې د دې ټول قانوني اسناد او دا وګورو او دوی باید هغه تعهد چې کړی دی هغه د خپل تعهد مطابق دوی باید خپل کار مخې ته یوسي. نو اوس هم موږ ورسره په جریان کې یو، موږ ورتهویلی چې تاسو به ماشینرۍ راوړئ، تاسو به دلته یوازې اشهدار یو دروازې به نه جوړوئ او نه به کټونه جوړوئ، بلکې بعضې زینتي شیان چې خلک یې په کورو کې د تجمل لپاره استعمالوي هغه هم باید تاسو جوړ کړئ. نو دوی وعده هم کړې ده چې دغه مسایل هم غواړو. بل مهمه خبره پکې دا ده چې د کونړ نجارانو ته به د کار زمینه برابروي. نو دوی تعهد کړی و چې په اول قدم کې به موږ 1500 نجارانو ته د کار زمینه برابرو او بالاخره ته به په درې مرحلو کې انکشاف ورکړو، دا کاریګر به 2000 ته رسوو. نو هغه لرګی چې وهل شوی ده هغه د پخواني والي صاحب په وخت کې هم د هغې یو ارقام اخیستل شوي دي چې هغه لرګی چې د خلکو والی ده د خلکو پیسې پرې بندې دي هغه تقریبا 3000 متره مکعب لرګی ده چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې پروت ده. نو دې فابریکې ته چې راانتقالېږي د هماغه لرګي له جملې نه راانتقالېږي او د خامو موادو په نوم باندې موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د کونړ نه انتقال شي. ولې یو شی چې د هغې یادونه باید وکړو، هغه بعضې لارې دي چې هلته موږ لاسرسی نه لرو، هلته د خچرو په ذریعه باندې قاچاقبر د دې لرګي نه استفاده کوي او دا ننګرهار ته وځي او د ننګرهار نه بیا د افغانستان نورو ساحو ته وړي. نو په هغې رابطه موږ هغه د ننګرهار د والي صاحب سره موږ مجالس کړي دي چې څنګه کولی شو چې د دې مخه ونیسو. همدارنګه د لرګي د قطع مخه مهمه خبره دا ده چې اوس خو دغه تغیر د اقلیم چې ده دا خو یو جهاني معضله ده. نو د تغیر د اقلیم په رابطه باید موږ ځنګلونه ایجاد کړو، نه دا چې ځنګلونه له منځه ویسو. نو هم د آګاهۍ برنامې موږ د وزارت زراعت د ریاست په چوکاټ کې او همدارنګه معارف ته موږ وظیفه ورکړې ده او خپله د قومي مشرانو له طریقه چې دوی په محلي کچا باندې لکه پخوا چې د ناغو سیستم و د جریمو سیستم و چې دا په خپلو منطقو کې دا ولګوي چې تر څو د ځنګل د قطع مخه ونیول شي. خوشبختانه په بعض ساحو کې موږ په دې رابطه کامیاب شوي یو، بعضې ساحو کې دا د ناغو سیستم دا ورو ورو عملي کېږي او بعضې ولسوالیو کې دا د ځنګل د قطع مخه هم تر یو حده پورې نیول شوې ده. او دا موږ چې تاکید هم کوو چې ډیر هغه ته اجازه نه ورکوو او ډیر جدي تعقیبو، یعنی هر وخت موږ هر څوک وغواړي چې په غیر قانوني شکل باندې کوشش وکړي چې لرګي انتقال کړي دا په هیڅ صورت د کونړ په ساحه کې دوی په دې خپل لازم کې نشي کامیابېدلی.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه کونړ ته ځانګړې ده او د کونړ والی محمد اقبال سعید زموږ میلمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او تمه ده چې اوریدونکي په ځانګړي ډول د کونړ اوسیدونکي به ټلیفون وکړي او د خپل ولایت مسایل به له خپل والی سره شریک کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ټلیفون شمیرې د 0992235340 بل شمیره د 0972255 بیا وایم 0992235340 بیا هم 0972255. که انټرنیټ لرئ زموږ د سکایپ پته ده رادیو ډاٹ ازادي. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
سلام او احترامات تاسې ته او تاسې درن میلمه ته جناب والی صاحب ته وړاندې کوم. د کونړ ولایت نازد خبرې کوم صاحب.
مهرباني کوئ صاحب،
پوښتنه مې دا وه د جناب والی صاحب نه چې دوی مخکې وویل چې دغه فابریکه جوړه شوې وه او هغه همدغسې زموږ د وزارت لاندې کار ترسره کړي او لرګي نه قاچاق کېږي. زموږ قومان دي په جلال آباد کې اوسېږي او د هغې یو دن نفر واده او موږ تختې خواب واخیست، هغه د واده لپاره موږ انتقال اجازه موږ ته نه راکوله. اخر دې خبرې ته موږ مجبور شو چې یو څه زاړه کالي او نور سامانونه هم سوزکي کې واچول او هغه هم په هغه طریقه باندې تیر کړو چې موږ کوچ کوو. نو دغه مشکل والی صاحب نه مونږ غوښتنه کوو چې دغه باره کې متوجه شي او مونږ سره همکاري وکړي.
درست مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنه یا آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو درنو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. زه د کنړ ولایت اوسیدونکی یم. اوس دفاره زه په ننګرهار کې مزم د والی صاحب نه دا پوښتنه کوم چې تاسو کومه فابریکه یاده کړه اوس تاسو د نظارت لاندې ده. اوس هم دلته زمونږ په ګاونډ کې یو سړی دی کور جوړی د شپږ لکه افغانو په قیمت باندې دا لرګی قاچاق په توګه باندې راوړو. تاسو یې مخه نیولې ده نو دا لرګی ولې د کنړ نه قاچاق کېږي او دا ځنګلونه ټول تباه او برباد شو؟
کوم ځای ته قاچاق شوی دی؟
د کنړ نه قاچاق شوی دی. دلته مثلا چې اوس دلته زمونږ عملا مونږ لیدلی په خپلو سترګو باندې چې خلک نجاران یې ولر راوستو او کار یې پرې وکړو.
درست. نو تاسو فکر کوئ چې باید اصلا هیڅ لرګي له کنړ نه بل ځای ته انتقال نشي؟ او دا خو فکر کوم چې د پراخه پیمانه د لرګو انتقال او قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
پراخه پیمانه باندې مثلا چې یو غټه مزده ته د لرګو نه رابارې نو دا پراخه پیمانه ده. کنه
صحیح. ډېره مننه. خره چې خبره مو واضح کړه. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه یې آزادی رادیو.
السلام علیکم سر جی. آسمان مزاری نو
مہربانی کوئی صاحب
آسمان والے سے سدا سوال ہے کہ دا سیزن دا پورا راستہ سرا دو نور اس خس پڑی دے چھ پاکستانی زو کو نہیں نے کڑن کنال پر دین سین بن نے نے سے اگدن تارے جی کھوتا دیرا تے کر دے لو رے مکر سن لا ہم دی کھوتا او دین سین نے دا وستان سین نے کو زکری دی بدی وارہ کی والے سے تو وے دا خبر یعنی صحیح دی کہ غلط دی؟
صحیح. یو بل اوریدونکی هم اورو بیا به ورشو والی صاحب ته چی ځواب ووایي. مهرباني کوئ صاحب.
صاحب زمونږ چې ټول وګړي دي د دې سیم په غاړه مو پراته او هغه مربر جوړو سفر مونږ نه دي د کالې څنګه ښکاله کینو چې مونږ نه دی به مونږ څه وکړو؟ یو داسې زره سره تخبر ولې نه جوړیږي؟ بل څنګه دا د شګل په لوساله کې مکتبونه ته ځي چې دلته هیڅ څنګه نشته؟ داسې امن پیځ دی کې نشته. او پنځم شپږم پورې لاړ شي د نارینه معلمان د ښځینه معلمان نشته. دا د خلک سبق وایي چې تر اوباسي هسې هغه مکتب لاړ شي. بل هغه دا ده چې د دې نارنګ پاسه د اګوال کې دی ځای کې دا ځنګل والی کېږي پریمانه دغه دوه قامونه تورانو اوسې وایي او بیا دېغه پکې کار شروع دی. دغه ته پوسه یې مخنیوی کړی کو نه دی؟
مننه. لټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل. اوس هم د کنړ والی ښاغلی محمد اقبال صحیح ته نوبت ورکو. والی صاحب د اوریدونکو خبرې به نه تکراروم. کومه خبره یې راو بیا به در په یاد کړم. مهرباني.
یو خو دا د پوښتنه باید وشو چې هغه پاخه مواد چې هغه ننګرهار ته انتقالیږي یو ډبل بیډ یا یو شادا یا یو دروازه هغه پاخه مواد دی هغه خو په قاچاق کې نه راځي او په داخل دی افغانستان کې په قوانینو کې موږ د سیسنل لرو چې که یو څوک یو شادا راوړي چې خپل کور کې لګي او باید موږ سلفي سره د پاره باندې بندیز ولګي. دوه موضوع دا چې اوس موږ د کوم لرګي چې وحل شوی دا دا اوس په دولتي املاکو کې د عملیاتي اداره چې ده د ریاست جمهوریت په چوکاټ کې اوس موږ کدي درلامان قصر وګورو هم د کنړ لرګي په کیسه نور سره کدي پغمان قصر وګورو که خپل په ریاست جمهوریت کې یا وزارت دفاع کې یا پروژې چې موږ دلته تطبیقو لکه پونتون لیلی شولا لکه شفخانه شولا لکه مساجد دي په دې کې موږ مجبور مکلف شي دا لرګي چې په یو ځدی چې خو خو باید دې نه استفاده وشي او هغه کې استعمال شي. د موږ مهم کار دا ده چې څنګه ولا شو چې موږ د ځنګل دقت مخه نور وګورو. د اصل اولویت دا ده او د دې لپاره موږ خپل اقدامات فار وخت کوو. دا څو وخت مخکې هم موږ د سکيري لرله موږ لرګي ونیول ګمرنګ ته مو سپاره لامدارنګ موږ د کونړ د لارې په مسیر باندې شپه وځي چې په ټونه چې ولې دی او کوشش کوو چې د خام لرګي په نوم باندې هیڅ هم لار نشي. دوه موضوع دي. کارخانه د شورا عالی اقتصادي لخوا په داخل کې افغانستان کې ورته دي اجازه ورکول شوې چې تاسو کولای شئ چې دلته دغه لرګي چې دا خام لرګي د دې دروازه جوړه کړئ. د دینه کړکۍ جوړ کړي، د دینه ډبل بل جوړ کړي، په کابل ته انتقال کړي، ننګرهار ته انتقال کړي، یو بل ولایت ته انتقال کړي، چې خلک دې په داخل کې استفاده وکړي. هغه ته خو موږ اوس یو څوک محصول ورکوي، دا کارخانه چې ده خدا خو محصول ورکوي، او د محصول په مقابل کې بیا موږ ته اجازه ورکوي، بیا هیئت ورته تنشکر ده، او د هیئت په حضور کې دوی د هغه انتقالوي. یعنی دوی سره موږ د هغه محاسبه کوو، نو فرق باید وشي د قانوني کار او د غیر قانوني کار. هو یو شی چې موږ هم فائده وشو، مثلا د غره او د کچر لارې لږه قاچاقي د هغه مخه هم باید موږ ونیسو، ولی بعضې اوسني حالات اوسني شرایط چې راهو کې موږ اوس لاسرسی نه لرو، دوی د دې ظرف نه استفاده کوي چې دغه د کچر لارې په درې نور باندې انتقالوي. نو په هغې باندې موږ کوشش وکړو، موږ مخکې هم یو وار په دغه لرګي باندې د امنیتي اداراتو لخوا یو عملیات هم ترسره شوي، تقریبا 1200 جوړې لرګي ورته سوځولی وو، څه یې تېر اوس را وړ، څه یې کونړ ګمرک ته وسپاره. نو دغه د موږ اقدامات دي چې موږ یې کوو، او موږ فشار راوړو په دې خلکو باندې، او دغه لرګي چې وهل شوی ده د دې لپاره یو قانوني هغه پیدا کړو، که نه تر څو د کونړ خلک هم متضرر نه شي، ځکه په دې باندې پیسې بندې کړي دا وهل شوي لرګي باندې، او د دې لپاره مو حکومت مجبور مکلف دی چې یو قانوني لاره ورته پیدا کړي. د هغه پر اساس باید وایي د برق، د کونړ د برق پر اساس باید وایي چې اوس خو موږ پر روان کال کې یو درې واړه ډیمونه په نظر کې نیولې دي، او یو خو غټ د سورخاق هغه د برق د تولید ظرفیت ډیر لري، هغه امکاناتو ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري. نو که د افغانستان حکومت ته خدای واسه ورکړي او امکانات پیدا کړي، نو طبیعي خبره ده لکه څنګه چې کمال خان بند جوړ شو، خو یوه ورځ به موږ د دې هم شاهدان د سورتاق بند هم باید موږ ولرو.
بله، بل موضوع د پاکستانی ځواکونو لوري چې د دوی په وینا وای اسخن سیمه د ډیورن کرښې دی خواته تیر کړی دی، دا مسله څنګه ده؟
نه، دا د ډیورن کرښې اول خو موږ خو د ډیورن په کرښه باندې خدا خو د ملت پورې تعلق لري، او ملي مسله ده، او تر اوسه د افغانستان ملت حتی دا جبري کرښه خو نه مني. ولې د دې کرښې نه د کونړ په ساحه کې داسې چې په واضح هغه موږ ولرو چې دوی تخلف کوي، ځکه یو وخت موږ چغې ډېرې شولې، د خلکو اعتراضات زیات شول، بیا موږ یو هغه راوغوښته مرکزفي تیاري له تاریخ هم دا عکاسي شول، او موږ خپل حیات هم ولېږه. نو موږ هېچا ته د دې اجازه نه ورکوو چې یو ولېږ هم دې خواته راشي، او هغه بم څو کینو که یو متر دی خورځي موږ خور سر بیخي دا منونه، ځکه دا د افغانستان د ملت او د خلکو پورې تعلق لري. ولې تر هغه چې موږ دلته یو، موږ د خپل سرحد او د هغه هر څه دفاع کوو، ساتنه چې کوو، دا فرضي کرخه چې دی د یو قوم په سینه باندې تیر شوې ده، اخو هم پښتانه او دی خو هم پښتانه. نو دا بیا ملي مسائل دي، نو
که بیرته د ځنګلونو مسلې ته راوګرځو، د ځنګلونو په باره کې خبره ده، هغه خلک چې ځنګلونه وهي بیرته هم ونیږدي، او که هغه ځنګلونه همغه سیمې سپیریږي، یعنې همدا غرونه ذاتي د تل لپاره له ونو بې برخې کیږي؟
نه، دا موږ خو تیر کال کې تقریبا د اویا زرو په خواو شا کې منګا د چارمغز ونی یخوی، او سکال هم یو اشار یا ته ملونه ونی منګا په کونړ کې نیال کړل. بعض ساحی چې دا ځنګلي ساحی چې دی، مثلا په غازی آباد کې یا په ناړی کې، چې په ټول دې څلوي کالو کې دغه ځنګلونه وهل شوی وو، او دا د دې لپاره وهل شوی وو چې دا بلمنځ وي سي. ولې خوشبختانه ته نور ونی هم راشنې شوی دی، او بیرته د هغه د نامو د روس په حالت کې دي. خو د موږ زیات تاکید په دې دا ده چې ونه په قطعي صورت د ملي سرمایه دي، او دا باید ونه وهل شي، او په دې رابطه د ولسونو سره د آګاهۍ له لارې باید موږ کار وکړو، خلک قانع کړو چې صحیح ده دا تا په سرسیم کې به وي یا د تا د هغه لاندې به وي. ولې ملي سرمایه ده، او دا د ټول افغانستان د خلکو حق ده، نو د دې حفاظت صرف تاسو کې اوس باندې رابطه مون کوشش هم کوو د محیط زیست د ادارې سره چې هغه موږ سره وعده کړی دی چې د کونړ ځنګلي بازي صحیح چې دا به په ملي پارک کې راولو تر څو هغه وایي چې د ملي پارک هم کلاس ته راځي هغه د ځنګل سره موږ ته نشي راتلی او هغه د ځنګل د قطع خو مقطعي وایي دی دا خلک په کم وخت لپاره ورته خوشاله شي ولې یو ونه څومره وخت رسیږي کلونه په وخت اخلي نو اوس موږ کوشش کوو چې د کونړ هم بازي صحیح چې دی دا په ملي پارک کې راولو تر څو خلک لاړ شي د سیاحت رشد باید رامنځته شي او دلته ټوریزم ته باید موږ زمینه برابره کړو چې د نورستان چې په پروسه کال د ملي پارک په نوم باندې ونومول شو صرف په لوی اختر کې درې ورځو کې 5000 نفر لاړو د افغانستان د مختلفو ساحونو نو موږ کونړ کې هم کولای شو چې دغه زمینه برابره کړو او امیدوار یو چې الله دې امن راولي چې د کونړ د طبيعي مناظرو نه هم د افغانستان خلک او هم د دنیا خلک لیدنه وکړي او وګوري.
بله ډیره زیاته مننه. اوس بیا هم اوریدونکو ته ورزو کولای شئ چې ټلیفون وکړئ د کونړ په ارتباط پوښتنه لرئ نظر لرئ. د کونړ والی محمد اقبال سعید زموږ ملمره مهرباني کوي له رادیو لطفاً لری شي یا رادیو ټیټه کې او بیا خبري وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو ته جناب والی صاحب ته ارمان صافی هم د کونړ نه.
مهرباني ارمان صافی.
قربان مشم د والی صاحب له پښتنه ده چې پاکستان پر لپسې په کونړ تو غندي راتلوي د دې جواب ولی جناب والی صاحب نو ورکړي لسه دا څه خبر ده هغه چې یو دانه را غورځي تو غندای باید د دې جواب درته ورکړي امنیتي ځواکونو تر څو د اجازه نه دا کړي والی صاحب په دغه سره نه واچي ډیره مهرباني بمې.
صحیح بل افریدون خیلرو تاسو هم ځان راوښنه آزادی راکړئ.
الو
مهرباني.
سلام علیکم. سلام علیکم
کور دی ودان مهرباني خبري
وکړئ. سلام علیکم
خبری
محمد عاصم خبر کوم د کونړ نړۍ ولسوالینا زما پښتن د والي سره د شهیدانو پر اړه د شهیدانو لپاره په نور لایکونو کې نمرې ورته په کونړ کې تر اوسه پورې ونه نمرم د شهید لپاره نه ورکړي چې په دې باندې موږ ته اطمینان راځي.
صحیح مننه کور ودان. بل اوریدونکو لرو تاسو هم خبري وکي آزادی رادیو. مهرباني.
سلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام.
یو سلام والی صاحب ته یو سلام اوریدونکو ته پښتنه مې له والی صاحب نه دغه د فاروان صاحب چې دغه کونړ کې په توپونو ودي او دا نیرار ودي دغه په حق خو موږ د افغانستان له خوا نه هیڅ کوم هغه ونه وي د نم د ډیپلوماټي خبرې واورېدي چې پخې چې دا بندي شي او دا بسته بسته کلي ښار کړي دي موږ ښه نږدې نه معلومات لرو خلکو کورونه پرېښي دي هغه ډیورنډ کرښې رامخکې کېدل خو پرېږده دغه د ډاګو بندوبست خوته او کيدا خو یو ادوال خو د موږ ډیر آزاد دي
څنګه
پښتنه را
مننه کور ودان. بل اوریدون کيله رو تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
سلامونه نه کيله ساران زایتا ته او زرنګ دې محترم ملمت السلام کوم عبد الخار وطن دوست سنگ پروانه.
مهرباني وطن دوست.
تاسو پښتنه هم دا وا چې د والی صاحب نه دا کونړ نه ډېر مهاجرین راغلي وو په کابل کې د سرپناه ما خپل ولیدل چې په سرکو په سر پراته وای چا غم نه خوړو. آیا دوی د مهاجرینو په باره کې کوم تصمیم نیولای دی کنه دی ویلې نیولای ځکه چې ډېر بیچارهګي په حالات کې ژوند کاوه. آیا دا ولې دار په پاکستان د لاسره مهاجر سي وجود په دې کې څه تصمیم نیسي او څه ویل لري دا پښتنه مو
مننه. سلامت اوسې او بل اوریدونکو هم اخلو بیا به والی صاحب جواب وایي. مهرباني. مهرباني صاحب. بله خپل موقعیت یو څه تغییر کوي کېدای شي اواز مو سم شي.
و صحیح شو.
مهرباني.
یو والی صاحب محترم موږ دا غوښتنه ده چې فقط نړۍ او د اسمار د سړک په باره کې راته وږي او بل دا د شهیدانو د ځمکو
خبره
او بل دا نړۍ ور سره کې زنګلات مبارک سه به دا غو چې وای زنګلات تمره وال شي به تاسو زیات وال شي
درست مننه سلامت تو سه چه تلفن مو کوس با والی صاحب شاغلای محمد اقبال سعید تور شو مهربانی کوي لمړنه یاوردون کایمو ارمان صافی وو دو یو بل اوردون کې دواړو د توغندو خبره کوله مهربانی
هو ما بد وختانه چې یو وخت نا وخت د ویډیو لري فرضی کړه د اخوانه د پاکستاني نظامانو لخوا د سلطان ولسوالۍ د دانګام ولسوالۍ همدارنګ نړۍ خاص او سلطان او مرورې ولسوالۍ ته وخت نا وخت د ټوپ مرمۍ راوړي دې خواته ولې موږ کوشش کوو چې هر کله چې دغه شی پیښې رامنځته کیږي نو موږ مرکزی حکومت هم په جریان کې اچو او یو موضوع دا ده چې شاید د هغوی فکر دا وي چې یا د موږ احساسات معلوم او چې دوی عکسالعمل په دې مقابل کې څه ده. موږ هغه ډیپلوماتیکي لار هم په کار باندې شو د وزارت خارجه له تاریخ هم چې کله دغه څه پیښې کیږي نو سفیر یې احضاریږي او هغه خپل اعتراض ورته په لیکلي شکل باندې ورسول کیږي چې دغه څه تخطی شوی ده او د ښه ګاونډیتوب د اصل خلاف یو عمل ده. دوی د عمل بل مثل کله کله غوښتنه کوي خو یو هغه چې د ډیورند فرضي کرښې چې دوه ورونه سره په منځ باندې بیل کړي دي اوس که موږ عمل بل مثل جوابونو هغه خو هم د پښتانه قومونه اوسېږي نو که هغه خلک په موږ ظلم کوي نو موږ آیا په خپلو خلکو ظلم وکړو؟ نو موږ کوشش کوو چې دغه د دغه دلیل په اساس باندې د ډیپلوماتیکي لارو نه مخې ته لاړ شو تر څو د خلکو په دې قانون کو چې د افغانستان استقلالیت د افغانستان د ارضي تمامیت او دا هر څه باید ومني او د یو مملکت په شکل باندې دوی د ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي. نو خو موږ کمزوري هم نه یو ولکه د دې هغه پیدا شي دا موږ افغانان یو سیات له روسي بیا خو موږ له کله نسته ایران د ساتو خو له کبره خو بیا مز نه اخلو نو که بیا موږ خو د پوره کی نو بیا موږ خو اوس نظام لرو اردو لرو قواوې لرو او داسې ځوانان په دې اردو او په دې امنیتي قواوو کې دي چې هغه د خپل یو لیس خاورې نه خپل میړانه دفاع کوي او بیا موږ خپل د خاورې دفاع هم آماده یو.
ولی صاحب دا ویلی شي چې د شهیدانو موضوع باندې به خبرې وکړي که په امدي ارتباط له دغو سیمو چې ډزې پېښې شوې دي د پاکستان له خوا یا ډزې کیږي له دغو سیمو څومره خلک بي ځای شوي دي او هغوی اوس په څه حالت کې دي؟
نو د دې سیمو نه دغه هغه چې راځي دا خو درې دي کونړ خو ټول درې درې ده او هر یو یو ولسوالي یو یو دره ده. نو د دوري هغه خلک چې رابېزی کیږي خو هغه یا په مختلفي شکل باندې او یا په دایمي شکل باندې رابېزی کیږي. نو هغه هغه دکې کارخام چې دی هغه د موږ د مجری مدیریت او هغه د اداري چې دی هغه دکې کارخام دی هغه سره وي ولې په خپل وخت خدا د موږ ولسون دي د موږ خلک دي او د امري ولسون کومټ باندې د نظام ساتل کیږي او موږ باید د دې نه د صرف بدل دفاع وکړو او هیڅ په یو ځای دي چې دوی نور خلک ظلم کوي به زی کوي موږ باید دوی په خپل غي کې ونیسو او خپل ولس نه په خپلانه باندې دفاع وکړو.
یعنی دا چې له دوی سره څمرشت شوې دي دا یو خبره ده او دا چې هغه خلک چې وژل شوې دي او دوی یادونه وکړه څو اوریدونکو د شهیدانو له ورثه سره څه ډول مرستې شوې دي او دوی د نومرو غوښتنه کوي دا به کله ورکول کیږي په دې هم که خبرې وکړي مهرباني.
نو د شهیدانو د ورثه په ارتباط باید ووایي چې یو خو هغه امتیازات دي هغه خو موږ په خپل وخت باندې دوی ته ورکوو هغه ماهانه ما چې دي یا شپږ میاشتې یو وارې ورکوو شپږ میاشتې بیا ورکوو ورته مهمه مسله د دوی د سرپنا مسله ده او د سرپنا مشکل ده. خوشبختانه چې په دې وروستیو کې جناب رئیس جمهور او معاون صاحب اول په طرح باندې کار وکړ چې د کابل مربوط د کوتل خیرخانی نه پاس دلته او ساحه او لزر نمرې پکې په نظر کې نیولې دي چې د افغانستان ټول شهیدان چې په دې خاوره باندې خپل سرونه نظرانه کړی دي هغه ته یو یو نمره ورکړي چې په هغه کې کونړ هم شامل ده. د موږ نیم لیستونه غوښتي دي او د دې نه علاوه موږ هم کوشش کوو چې شهیدانو ته هلته نمرې ورکړو. متباقي چې پاتې کیږي هغه به په کونړ کې یو شارک په شکل باندې ورکول کیږي. بل دغه ورور د ناړۍ د سرک پوښتنه وکړه. دا د ناړۍ د غازی آباد د سرک په دې رابطه هم باید ووایو دغه سرک خوشبختانه چې دوه ورځې مخکې د دې سرک سروې خلاصه شوله او د فایده همې یو ټیم راغله او دا سرک یې تر دو کلامه پورې سروې کړ او دا به کابل ته ځي او کوشش کوو ځکه د نورستان ولایت سره موږ وصلېږو. د کامدېش او د برګ مټال د ولسوالۍ سره دا د فایده همې د وزارت په ولایتونو کې هم راځي. نو انشاءالله چې هغې سرک باندې به هم کار شروع کړو.
بله سره تاک بند په باره کې هم که معلومات ورکړي.
د سره تاک بند په باره کې دا خو د داود خان چې صدر اعظم و د رئیس جمهور شو د هغه په وخت کې په دې ساحه کې یو بند په نظر کې نیول شوی دی. تقریبا 250 میګاواټه برق د تولید ظرفیت لري خو دا امکاناتو ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري. نو د افغانستان حکومت د دې هغه پیدا کی مالی امکانات ان شاء الله د غریب موږ شهیدان وسیګو خدا پاز کارونه چې دي خو امکانات پورې تعلق لري.
بله او تاسو دې ناری او اسمار د سړک په اړه کی خبره وکړه چې سروې شوې ده. د اسر آباد او نورستان ترمنځ د سړک په اړه هم ویل کیږي چې ډیر خراب شوی دی ترمیم ته ضرورت لري.
و نه دا سړک باید اساسي جوړ شي ترمیم کنه. دا خدام دوه ولایت ځکه موږ د نورستان د مرکز سره وصلې وو نو اخوا د نورستان په حدودات کې پیکار شروع ده او شکل به ان شاء الله 100 کیلومتر سړک د کونړ په ساحه کې هم په اساسي شکل باندې جوړ شي او په تدریجي شکل سره دا 55 کیلومتر سړک تر چپې درې پورې نو 100 کیلومتر په دې کال کې ته کار شروع کوو په تدریجي شکل باندې ان شاء الله دا سره هم جوړو.
اوس بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ولایت په ولایت خبرونه ده. کونړ ته ځانګړې ده او د کونړ والی محمد اقبال سعید ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي که د ټلیفون شمیرې نه لري 0909 203 540 او یا هم 0908 225 555 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. مهرباني کوئ صاحب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی
نو می وعده ده سلام سره د کونړ وای څه غږی ګما
خاصه. مهربانی
والی سر چی ویل چې دا بس دې دا مونږه دی اسر آباد ښار ته مور.
بله او دا یو
وای اسر آباد ښار ته سېدون کې ما څنګه اوس من برخ ملي نو والی زم په سلام نه هله کوم چې دا ولی تاسو ویل چې بس دې
مشکل هم برق ملورو. بله سید والی صاحب جواب در کی خو ما هم یو څه تعجب وکړو خو خیر والی صاحب توضیح در کی. بل اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو. مهرباني کوي صاحب دوی لکه چې خبري و نه کړی. بلې وته به ورشو تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب تاسو محترم والی صاحب ته سلام وړاندې کوم. جعفری د ټلیفون په دکې.
مهرباني جعفری صاحب.
زما د والی صاحب په لندو کې پښتنه ده چې په کونړ کې د مخدره او کښت کرل کیږي او کنه کرل کیږي او بیا کرل کیږي د دې په بدل کې د ولست سره کوم کومک کړی یا نه کړی او متعدین په کونړ کې شته او که نه شته او دغه د پاره کومه یو شپخانه پاله کړې ده او که نه ده پاله کړې ده.
مانن بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
وعلیکم السلام. تاسو اوریدونکو سلام
درته. مهرباني کوئ صاحب کور دی ودان.
سلام
زه سچا تمزه. مهرباني
ما دا پوښتنه ده چې په کونړ کې پاکستاني کمبارې داسې مخکې ډېره پورونه وه چې دغه چلېږي اوس چې نشته که کمیسي دي سره کوي.
بل ښه، یو بل اوریدونکی هم هیله ده چې د کونړ اوسیدونکي ټلیفون وکړي او نور اوریدونکي دوی ته اجازه ورکړي. مهرباني کوي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه عبدالنجیب غانی د کندهار تمیون له ځای څخه واری تاسو نن دا پوښتنه ده چې د کونړ څو ولسوالۍ د څومره د حد طالبان په لاس کې د څومره د حکومت لاس کې او بل زه په بخښ کې فکر کوم چې دلته د کرنې دومره ځکه نه وي مالداري په بخښ کې د کوچان سره کوم مرستې کړي دي او کنه.
صحیح، مننه کور ودان. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام و احترام خدمت شما سروان سیب و تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم.
سلامت.
منصور هستم، با شما از سویدن هم کلام هستم.
مننه، سلامت هستی. مهربانی.
محترم، در از والی سیب دو سوال داشتم. یکی در قسمت امی موشک و راکتپنی پراگنی های کشور همسایه.
بله.
در ولایت نورستان دانگام که اکثرا مردم مهاجر شدن و فامیل خود از عزیزای خود از دادن، اینا چی پلان چی استراتژی؟
البته پدی خبری وشوه دو درو نور آوریدون که هم پدی عرب پشتانه در لوده و ولی صاحب جواب ورکو او مفصل خبری وشوه قبل پشتانه لری.
یک حرف دیگه ای که مردمایی که مهاجر میشن، مردمایی که بی خانه میشن با کمک های جدی و عاجل ضرورت دارن، ای تنها وظیفه دولت نیست که ما همه چیز بر دولت واگذار کنیم، بگوییم که دولت ما درست از ضعیف است، ناتوان است، نمیتونه از همه مشکلات بار بیاید. ما باید خود ما مردم هم سهم بگیرن، سهم شون، یک برادر خدا، یک دوست خدا، یک همسایه خدا کمک کنن، هر چی که دارن خدا واس یتنه میشه ما همه چیز.
دیر مننه. سلامت باشی کور ودان. وس بور شو ولی صاحب سعید مهربانی وکي دی اوریدون کو خبري تاسو واوریدل. لمړنی اوریدون کې دی اسلام آباد شهر دی برښنا په برخه کې بل ډول نظر درلود. مهرباني.
او دا ورور زره پیګم چې مخکې ما په دې باندې بحث وکړ، مونږ په داخل د آزادآباد کې او 300 کیلو واټ مونږ شبکه غلرو، اوس فعلی شبکه د مونږ چې ده څنګه د آزادآباد دغه خانه د برق فابریکه چې ده دا 300 کیلو واټ برق ته راکاو تولیداو. نو په ټول آزادآباد کې خو ډیر کورونه اوسېږي، نو دا درس او کله واټ خو موږ ټول آزادآباد ته موږ نشو ورکولې. نو اوس موږ درس او کله واټ دغه شبکه چې آزادآباد د زړی فابریکې سره وصلاو، اوس موږ د نوې فابریکې سره وصل کړی ده درس او کله واټ، او دغه متباقي فشار شته دا موږ په او ګرمۍ باندې چولې چې د ټیسټ وکړو. نو په دې نزي وخت کې په عام زمان موږ به د شبکه وغځو، یعنی دا 2.1 میگاواټ بار، نو 2.1 میگاواټ برخه په تبعی خبره ده چې دا به آزادآباد ټول ساحو ته ورکو. نو هغه ساحو کې چې اوس شبکه وصل ده، هغه دغه خلکو نو که تاسو پوښتنه وکړئ چې برق راغله ده درته که نه راغله، نو کېدای شي هغوی خپل درته ووایي چې هو برق وصل شوی ده. ځکه پخوا موږ دغه زړه فابریکه چې ده اوس غواړو چې په دې باندې مو کار وکړو، د دې ظرفیت 200 کیلوواټو ته لوړ کړو. نو دا بیخی بندو دی او دو درې میاشتو لپاره، او د آزادآباد او دغه دوه ولسوالۍ چې دي دا د برېښنا سره وصلوو. نو د ورور ته باید ووایو چې خیر حوصله وکړه، ځکه 300 کیلوواټ برق چې دي دا خو په کم تعداد کې کورونو ته رسېږي، یا به د ده کور لري د ده شبکه اوس عملا منکر کوو، هم میټرې توضیح کوو او هم لینونه غځوو په صحیح سیستم باندې په صحیح شکل باندې، او دا تشویش د ده ورور نه کوي. انشاءالله په آزادآباد کې به ټولو خلکو ته برق رسېږي. نه یوازې دا چې دا برق ده، یو بله خوشخبري باید ووایو چې موږ د 80 میگاواټو په ظرفیت باندې موږ انتقالي برېښنا هم کونړ ته را روانه ده، او عملی چارې چې دي د سبسټیشن هم په نږدې وخت کې شروع کیږي، او د پایو د انتقال چارې هم په نږدې وخت کې شروع کیږي. نو په کم وخت کې به انشاءالله د کونړ کې به د برق مشکل حل شي، هم په مرکز کې هم په ولسوالۍ کې.
درست.
بل دغه ورور چې پوښتنه وکړه د مخدره موادو په اړه، خوشبختانه چې په کونار کې د کوکنارو کښت او دا نه کیږي، ولې هغه شته دي د مخدره موادو استعمالون کی معتادین، نو د هغوی لپاره موږ په پلان کې لرو چې 50 بستریزه شپخانه د چوکۍ په ولسوالۍ کې جوړه کړو چې د بودیجې په صنعت کې هم نیول شوې ده او عملي کارونه به انشاءالله سږ کال شروع کړو. د کالدارو په رابطه د ورور خبره وکړه، خوشبختانه په کونړ کې دا سره د دې سرحدي ولایت هم ده، ولې په ټول کونړ کې افغانۍ رواج ده او ټول راکړه ورکړه دا په افغانۍ سره ترسره کیږي. نو د کونړ خلک چې دي دا وطن دوست خلک دي او د خپلې خاورې د خپلو خلکو سره د خپل د پولي ارزښت په نظر کې نیولو سره ټول راکړه په افغانۍ سره ترسره کیږي. بله کومه پوښتنه که پاتې چې د هغې جواب؟
بله، بله پوښتنه د دا وه چې وایي څومره سیمې یا ساحې یا ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي او د کوچیانو په اړه یې هم وویل، وایي تاسو ویل چې ځمکې نشته نو د کوچیانو وضعیت څنګه دی؟
او مالدارۍ ته یعنې توجه باید وشي، دوی هدف دا و. د هغه په رابطه د کونړ چې ده، دا کونړ خو 15 ولسوالۍ لري او د مرکز په شمول 14 واحدونه کېږي. خوشبختانه چې په ټولو کې زمونږ ولسوالۍ فعاله دي، ملکي ادارې پکې فعاله دي، خلک تګ او راتګ هم کوي او د کونړ خلک هم د دې نظام شاته ولاړ دي. تاسو به اورئ چې په کونړ کې هر څوک کولی شي چې هر ساحې ته لاړ شي او د کونړ د دې منظرو نه لیدنه وکړي. په دې وروستیو کې د کال په اوله ورځ باندې د ډېرو ولایتونو خلک ځوانان راغلي وو د کونړ د دې منظرونو نه لیدنه کوله. تر دانګام پورې چې یو ډېر سرحدي ولسوالۍ ده او ډېره ښایسته ولسوالۍ ده، دانګام ته لاړل، شیګل ته لاړل، مختلفې ساحې ولیدلې، چوکۍ او نورګل او نارنګ او خاص کونړ، دا ټولې ساحې دي. موږ په دې ټولو کې خپل نفوذ لرو، ولسوالان دي، اداري پرسونل ده، خلک راځي، عریضې ورته راوړي، خپل مشکلات شریکوي، محاکم پکې فعال دي، هر څه فعال دي او هیڅ نوی مشکل نشته.
بله صاحب، ډیره مننه.
اوس کوچانو په
بله او مالداري
په کوچانو پر رابطه او د کوچانو د کوچانو مونږ یو امریت لرو په کونړ کې او مونږ زیات کوشش هم دا کوو چې مونږ په کونړ کې مالداري ته وده ورکو او په دې رابطه د زراعت وزارت او د زراعت ریاست هم کار کوي او مختلفې برنامې په کار باندې اچولې دي ترڅو مونږ دلته د مالداري هم ترویج کړو. په دې وروستیو وختونو کې مونږ مثلا د شیدو د پروسس لپاره په مختلفو ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي دي ترڅو هغه څوک چې مالداري کوي او هغه څوک چې د خپلو مالونو نه یا شیدې ترلاسه کوي یا مستې، هغه باید پروسس شي، هغه باید خراب نه شي. او کوشش دا ده چې کونړ څنګه کولی شو چې د ننګرهار سره یې وصل کړو، ځکه په ننګرهار کې د ختیځو لبنیاتو په نوم باندې یوه فابریکه ده چې د هغوی سره وصل کړو چې دوی د خپل تولید په ډېر کم وخت کې د فابریکې ته راورسوي او یو څه عاید پرې ترلاسه کړي.
بله، فکر کوم چې وخت کم دی، نو یو اوریدون کتاب لا نوبت ورکو چې پوښتنه وکړي. مهرباني کوي، مهرباني.
الو،
مهرباني کوي یو څه ژر چې وخت کم دی.
نوواله محترم ته سلام وایو، دا اوریدونکو ته سلام وایو.
ښه، له سلام تیر شه، پوښتنه وکړه.
واله محترم ته یو پیغام دا لرو چې نرګي زورواکي ده، دلته یو کړی ده چې روغ د ښاروالۍ په نامه باندې روپۍ اخلي، منډیانو لانجې دي، درې څلور کړه. د والي صاحب محترم له ورغلي او زمونږ په خبره غور نه ده کړی.
بله، ستاسو شکایت تو کومه ځانګړې پوښتنه نه وي، بل اوریدونکي ته به ورشو لطفا یو څه ژر.
السلام علیکم، زاهد الله ما د کونړ نه مې تماس نیولې ده. زما پوښتنه د وادي سر نداره چې موږ مایی به ما اوس موږ ټول د مایی بینو مستر مدان نه لا او اوسه پورې زمونږ تقاوت نه دی حواله شوی، دا به څه وخت حواله شي؟
صحیح، ډیره مننه لټول اوریدونکو. والی صاحب مهرباني وکړئ، که دې لمړني اوریدونکو په خبرو هم تبصره لرئ مهرباني.
هو په لومړني اوریدل کې خبر نه خوري سوال ویږي چې په کونړ کې دا د سبزی د کونړ راځي خو دسه ده چې د سپراخه ساحه نه لري او د کونړ د اسادآباد خارم چې ده دا د هغه وخت یو په غیر پلاني شکل باندې انکشاف کړی ده. نو په داخل د خار کې دا سړک چې ده دا پراخه سړک نه ده. پخوا پکې یو منډای و د سبزی چې دا موټر پر راتلل اول ته به خالی کېدل. بیا لمونږ لبا نمسته چې والی صاحب میرزا کوال صاحب هلته د اداري مجلس صاحب فیصله شوې وه چې دغه منډای باید له دې ساحې نه بلې ساحې ته انتقال شي. نو بل شاهي تجربه انتقال شو هغه بل شاه جوړ کړ. نو د دوی په خپل منځ کې یو مشکل ده خو هغه مسله مخکې لاړه ده او هر هغه جنجال چې محکمې ته لاړ شي خو به د ولایت مداخله تر هغه پورې چې جواز نه لږ د څو محکمه فیصله ونه کړي او نهایی نه کړي. نو دوی د منتظر پاتې شي چې محکمه په دې رابطه څه فیصله کوي. هره فیصله چې محکمې وکړه موږ د هغې د تطبیق مسؤلیت په غاړه باندې لرو.
ډېره مننه. بلې
بل دې
زاهد الله
مایوب ورور پر نو دې مایوب ورور پر رابطه باندې باید ووایو چې هیڅ مشکل نشته. د صرف د بایومیټریک مسله وه ځکه د معلولینو امتیازات باید په خپل وخت باندې ترسره شي. د هغې لپاره هم په ټول افغانستان کې د یو پروسه شروع شوې ده چې ټول معلولین باید بایومیټریک شي او برقي تذکیرې باید ولري او د بایومیټریک د سلسلې نه وروسته یو روپۍ هم ورته د تاسو په هغه باندې نه پاتې کیږي چې د تاسو حق څوک وخوري. تاسو په خپل حق انشاءالله رسیږي او د تاسو په خپل حساب کې به داخلیږي.
بله ډیره زیاته مننه د کونړ والی محمد اقبال سعید چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. په بل ساعت کې به ظریف نظر د سروي ولایت په ولایت خبرونه جوزجان ته ځانګړې ده.
شفالهله عینا زبله يروم شي خالونه اي مرزانه ري شفالهله عینا زبله يروم شي خالونه اي مرزانه ري سرپته جان تو مزه زان و قربان تو مزه سرپته جان تو مزه زان و قربان تو مزه زان و قربان تو مزه زان و قربان تو مزه راشق ما غانی ای میرا بانی بڑا سرگی میں پلا دے بزڑا شب مغرانی ہے میرا بانے گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا مونے روش پالا غلے ہے نازا بلے میرا اوشی کی خالونا ہے مردہ لرے روش پالا غلے ہے نازا بلے میرا اوشی کی خالونا ہے مردہ لرے
بدی جار کمزه زن با قربان کمزه سر بدی جار کمزه زن با قربان کمزه زن با قربان کمزه زن با قربان کمزه راش با ما گرانی ای میره بانی گر سرگی می پلاده دزدان